تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه شمېر رپورټونه او مشنونه خبرو د خبرونه په دونه مایک درته د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې مو خبرونه ته پام وکړئ. نمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی دی. د بخښن نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبريالانو خوندیتوب باوري کړل شي. او په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 160 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی دی. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د جولای پر 14 په سوي احتجاج کې غوښتنه سوي چې حکومت دی په یاد سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن دی پر ځای کړي. په احتجاج کې شامل د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي عادل داوړ مشال رډي ته وویل
سول کی او د ریاست نه دغه پښتنه کی چې دولته کې یو ډیویژن فوج پر ته 15,000 پولیس تا قدم په قدم چې پوسټ تا اې دې باوجود د سیک کو د ټارګټ کیلینګ او د وزیرستانیون سیک مړاوی
د له غروس دا چې په تیرو دوه ورځو کې هلته دوه تنه په هدفي وژنو کې وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دوی د پخوا پرتله امن پر ځای کړی دی او نور هم هڅه کوي چې د بدامنۍ مخه ونیسي. د خبر پښتونخوا کابینې په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکنه اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. د وزیر اعلی له دفتر په خبرسوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جولای پر 14 سوي دی غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پښتونخوا د ممکنه اثراتو جاج اخیستل سوي. خبر پاڼه لیکي چې په همدې تناظر کې د صوبې امنیتي حالاتو ته هم کتنه سوي ده. په دې غونډه کې د کابینې د غړو ترڅنګ د پولیسو مشرتابه او نور امنیتي چارواکو هم ګډون کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له خبر پښتونخوا سره په لګیدري افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ منشتو کې زیاتوالی راغلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبریالانو خوندیتوب باوري کړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جولای پر 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چارواکي باید د هغو خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي چې د کره خبر ورکولو لپاره د جګړو سیمو ته لیږل کېږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د جولای پر 14 د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د حفاظت لپاره د پوره پوره هڅه وکړي. دا لغروسه ده چې د رویټرز خبري اجانس یو هندي عکاس دانش صدیقي د جولای پر 14 د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولده کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ منشتو کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناتو 40 کلن ماموریت پرون پای ته ورسید. د ناتو چارواکو د جرمني خبري اجان ته ویلي چې د امریکا او ترکی ځینې سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. دا لغورسه ده چې د 2020 کال په فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړونو وروسته امریکا اوس د روان کال د اګست 23 خپل عسکر له افغانستانه باسي. د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر بریدونو وروسته لومړی امریکا او بیا ناتو خپل عسکر افغانستان ته لیږلی و. په اروپای کې هیوادونو کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 160 کسان وژل شوي دي. جرمني تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی چیرې چې لږ تر لږه 108 کسان وژل شوي دي. د دې هیواد تر 40 په زیاتو شارګوټو او کلیوالو سیمو کې سیلابونه راغلي دي. د جرمني تر څنګ د بلجیم، هالند او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د بیلاروس امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه منس کې د ازادي اروپا رادیو د ودانۍ په ګډون د یو شمیر خپلواک خبريالان پر کورونو او دفترونو چاپی وهلې دي. اني شایدان وایي چې چارواکو د جولای پر 14 د ازادي اروپا رادیو د څنګ دروازه ماته کړه. چارواکو او د ازادي اروپا رادیو د دوه خبريالانو د کورونو تلاشي ماخستي او هغه یې بند کړی دي. د ازادي اروپا رادیو مشر جمی فلای د جولای پر 14 په یو بیان کې د بیلاروس د دې کړنو غندنه کړې او غوښتنه کړې ده چې زر تر زر دي د ازادي اروپا خبري اعلان او ودانی خوشی کړل سي. د پوینا د بیلاروس د داتنګون کې چلونه زموږ خبريالي نسی خاموشه کولای. او رستي خبر د لوبو د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لومړی شل ورځې لوبه کې کوربه انګلند ته په یو دیرس منډو ماتي ورکړه. انګلند په چګ وګټل لومړی پاکستان ته بیټینګ ورکړ او پاکستان په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 202 منډې وکړې. په جواب کې د انګلند لوبډلې ټول لوبغاړي په شلم اور کې د 201 منډو جوړولو وروسته آؤټ شو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو سم د خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو پر لور تاسو په خبرونو کې موریدای چې په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد په احتجاج کې برخه اخیستې ده. دا احتجاج د وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا رابلل شوی و. په احتجاج کې شریکو خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت هلته د روانو هدفي وژنو مخه ونیسي او امن پر ځای کې. دا په داسې حال کې ده چې پرون نه وړمه ورځ د دې تنظیم یو غړی وژل شوی او له هغه وروسته بیا پرون په بل هدفي وژنه کې بل ځای کس هم وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي دوی چې پخوا څنګه حالاتو دغه په نسبت اوس حالات ښه کړي دي او نور هم هڅه کوي چې د بدامنیو مخه ونیسي. عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې 13 ورځ میرلي کې د پنځ شنبه په ورځ هدفي برید کې د یاد تنظیم غړي د وژل کې دوه زید لاریون وشو. لاریون کې د میرلي ګڼو خلکو برخه واخیسته او حکومت نه یادې قرآن ته انصاف او د بریدونو مخنیوي غوښتنه وکړې. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی لالا دا وړوای احتجاج وکړ چې د ځوانانو تنظیم غړی په وژنه کې ککړ کسان د حکومت گرفتار کړي سزا دی ورکړي.
زمیت ته د خوښ کی چې مل دې موندا زرته زراونی وشي او د قانون منګولې ته اوس پور شي د میرلی په بدور شي د یو تفدریستان او ورسرا د وزیرستان نه سیاسي سماجی کارکونونه زارو تین ته د انصاب غوښتلې د پورا یو لاریون وکړلو. حکومت ته د خوښ کی شو دا پکې چې ملاو شي چونکه دای تیر دی غریب غندان سره چونکه د تعلق ته او د نامخ شي په 2007 شي د ولی صاحب د طالبونه او د فاوی تومیونشه اشخړه شوی و چې پیښه د ایبا پلیاشې شهید شو او تر نن ورځې پرې د ایتا شو دا پکې چې نو ته ملاو میژ د غوښتنه هکې چې مزید د په وزیرستان شي د هدفي وژنې مخنیوي وشي میژ وزیرستان شي امن غوړي.
په عین حال کې میرعلي خیسور سیمه کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلوالو یو بل ځایي کس سلطان جان په هدفي برید کې ووژلو. د میر علی پولیسو تانه یو چارواکی وویل چې دا نامعلومو زید مقدمه درج شوه. د میر علی پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ضرب اعظم په نامه پراخ عملیاتو سرته رسېدو پس هدفي بریدونه دوام لري. پوښتنه کړي چې څوک دي او مخنیوی یې ولې نه کیږي چې سلګونه ځوانان او مشران یې ورته ووژل.
احتجاج بنیادی مقصد دا و چې د زربیزا په پرشن چې کی موشول وي دغه تقریبا درې سلور کوله پیراکېږي. دې نه بعد چې میژ روغلی بیا دلته کې امن و خو به دې درې سلور کولې شي تقریبا د سلور سوا آس پاس د ټارګټ کیلینګ واقعات وشول او په داسې خالص به ګناه وزیرستانیون مړېږي. نو میژ دغه سوال کی او د ریاست نه دغه پښتنه کی چې دلته کې یو ډیویژن فوج پرې ته 15 پولیس تا قدم په قدم چک پوسټ تا
په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او پولیسو تازه سموکه وړاندې نه کړ خو وړاندې په وار وار رسنیو ته ویلي چې د هدفي بریدونو او نام نه مخه نیولو لپاره انتظامیه پولیس او امنیتي ادارې هڅه کړي. سیمه کې تر ډېره حد امن پر ځای شوه. د وسله والو ضد یې وخت په وخت مخصوص عملیات هم دوام لري. احتجاج کوونکو حکومت نه یو ځل بیا سیما کې د امن باوري کولو غوښتنه تکرار کړه او د هدفي بریدونو مخنیولو او په دغه پیښو کې ککړوانه سره خلاف یې د کاروایی عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نوریدونکو د خبر پښتونخوا کابینې پرون د افغانستان د حالاتو په اړه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. په دې غونډه کې پر دې بحث وی چې په افغانستان کې د زیات شوي تشدد له کبله پر خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتای سي. په دې غونډه کې امنیتي چارواکو هم ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه حل راکړي.
د افغانستان د روستیو حالاتو په تناظر کې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د کابینې خصوصي غونډه ترسره شوه چې پکې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستل شو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس په خبر نه پخپور شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کابینې په دغه غونډه کې د افغانستان د حالاتو په تناظر کې په پښتونخوا صوبه باندې په ممکنه اثراتو او د سبدو پایلو په صورت کې د مخنیوي په تدابیرو تفصیلی خبرې اترې شوې دي. د کابینې په غونډه کې د صوبایي وزیرانو ترڅنګ د صوبې د پولیسو مشر، د پولیسو سیمایزو مشرانو او سیمایزو انتظامی افسرانو ګډون وکړو. د پولیس مشرانو غونډې ته په را روانو ورځو کې د ممکنه چیلنجونو او د مخنیوي د تدبیرونو په تیاریانو او د پولیسو د ضرورتیاتو په اړه معلومات ورکړل. په پیښور کې د خبریال او سیړونکو شمیم شاهد نمی د افغانستان د حالاتو او هغلته کې مخ په زیاتیدونکو د طالبانو د نفوس په تناظر کې د خیبر پښتونخوا د کابینې د دې مهمې غونډې په اړه پښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې که په افغانستان کې څه هم پیښیږي نو زیات اثر به یې دواړو غاړو ته په پښتون اولس راځي. نو په دې وجه د کابینې د غونډه او د چارواکو تیاریانی ډیر د اهمیت وړ دي.
د کابینې نه وړاندې که تاسو خیال کړئ نو بل د پولیس جرنل معظم جان ساریم داسې ویلو چې موږ تیار یو. نو زما دا خیال دی چې په افغانستان کې څه کیږي څوک کوي سره پاره کیږي نو داغې اثرات په پاکستان خامخې بالخصوص په خیبر پختونخوا خو د ملک نورې برخې به هم د هغې نه متاثره وي. نو خدای دې خیر کوي چې څه کیږي خو زما اندازه دا ده چې حالات ډېر خراب دي.
د وزیر اعلی هاوس د خبر تر مخه د پښتونخوا کابینې فیصله وکړه چې صوبایي حکومت به د پولیسو ټول مالی ضرورتونه پوره کوي او پولیسو ته یې امر ورکړو چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي ټولي وسیلې په کار راولي او په دغه مهال پولیس ډیپارټمنټ ته امر ورکړی شو چې په پولیسو کې زر تر زره په ټولو خالی پوسټونو نوې کسان برتی کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو مشال ریډیو ته غوږی استنوردونکو. د سی پی کتارټی مشر اسیم سلیم باجو ویلی چې د جمعې په ورځ اکیدونکو د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډه تر اختره ځنډول شوې ده. د غونډه پر داسې وخت ځنډول شوې چې د جولای پر 14مه د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان کې یوې چینایي کمپنۍ کارکونکو بس د پیښ ښکار شو چې پکې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي. کچمه پاکستان حکومت د غونډې ځنډېدو وجوهات نه دي ښودلې خو ځینې رسنۍ او څېړونکو وایي چې دا سو پیښه د غونډې د ځنډېدو سبب شوې ده. تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو حکومتي ادارې سی پیک اتارټي مشر اسیم سلیم باجوا ویلي چې د دوانو هیوادونو د ګډو همکاریو د شورا غونډه ځنډېدلې ده. باجوا دا خبره د جولای 15مه پر داسې مهال په ټویټر لیکلې چې ټاکل شوی و چې د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې د دوانو هیوادونو استازي د سی پیک په پروژو خبري وکړي. باجوا لیکلي چې غونډه تر اختره ځنډول شوی او نوې نیټه به وروسته اعلانوي خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې غونډه له څه وجې وځنډول شوه. دا غونډه پر داسې وخت ځنډول شوې چې د جولای پر 14مه د خیبر پختونخوا په برکوهستان ضلع کې د ایوی چینایي کمپنۍ کارکونکو یو بس د پیښې ښکار شو چې پکې د نهو چینایانو وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. که څه هم د پاکستان د بارنو چارو وزارت د پیښې وروسته په یو بیان کې وویل چې لومړني معلومات ښایي چې بس د تخنیکي خرابۍ له وجې کندې ته پرېوت او د ګیس خپرېدو له وجې پکې چاودنه وشوه، خو په سمدستي توګه د چین د بارنو چارو وزارت پیښه یو برید وبللو او له پاکستانه یې د پیښې د پلټنو او په چاودنه کې ککړو کسانو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د جولای پر 15مه په ټویټر لیکلی چې لومړنۍ پلټنې ښایي چې دا سو په پیښه کې بارود استعمال شوی وو او د ترهګرۍ امکان نشي ردېدی. دا چې د چین پاکستان د ګډو همکاریو د شورا یا جی سی سی غونډې ځنډولو وجوهات څه دي؟ د سی پیک اتارټۍ یو مشر د جولای په 14مه د نوم نه خپرولو په شرط مشال ویډیو ته د وجوهاتو په اړه خو څونه ویل، خو زیاته یې کړه چې اتارټۍ د چین سره په تماس کې ده او کوشش یې دی چې له غونډې نیټه زر وټاکي. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د سی پیک د چارو یو شنون کې فضل سعید نه تپوس وکړو چې د غونډې ځنډولو نقصانات څه کېدای شي او آیا د غونډې ځنډول د چین لخوا د خفګان څرګندونه ده، نو نوموړی وایي
غونډې ځنډېدل ظاهره خبره ده چې په دې کې خو غټې فیصلې کېږي او نوي فنډونه او نوي بودیجې راځي او مثال نوي سړکونه او اکنامک زونز خبرې کېږي، نو ظاهره خبره چې هر یوې غونډې ځنډېدل چې کوم دي نو دا نقصان دي. د غونډې ځنډېدل د دغه سره تعلق ساتي خامخا دا اوسنۍ چې کوم حمله شوې او نه چینایان پکې مړي دي. خو زه دوه سیزونه لږ غونډې نور شاته تاسو سره د ډسکس کول غواړم. یو چې کله د چین سفیر په کوټه کې و نو هلته د 14 شوې وه او دویم نمبر باندې د تېر ورځو کې طالبانو خپل کمانډر د ګلګت بلتستان د علاقې لپاره ټاکلی دی. نو په ګلګت بلتستان کې د طالبانو راښکاره کېدل په دې وخت کې خامخا یو اغېز لري. نو زما خلکو لاره چې دا ځنډېدل ظاهره خبره د هغې د افغان طرف اشاره ده.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د سی پیک په پروژو کې یو شمیر چینایي وګړي کار کوي چې پکې ایوا په کوهستان کې د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو پروژه هم ده چې پکې یو شمیر چینایي انجینران او نور عمله کار کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي د کوهستان پیښې پرته په ظاهره خو د غونډې ځنډولو بله څه وجه نه ښکاري. پاکستان که چین سره خپلې اړیکې ښې ساتل غواړي نو ورته به د دا قسمه پیښو مخه نیول وي.
چین اور پاکستان کی دی مختلف بیانوں نے خبر تراشی ظاہر اعتماد
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه له 2015 کال راهسه پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 4.4 ارب ډالر ته رسیدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړیږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کیږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونخلوي. په دې سره به دوی وکړی شي خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځنی ختیځ او له خلیجی هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډ لاره او په لږ لګښت ورسوي.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر، دا هر څه د مشال رادیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. پښتونخوا ملي عمومي پارټي په کراچۍ کې احتجاج کړی. په دې احتجاج کې د پارټي مشرانو غوښتنه کړې ده چې دوی د پاکستان له سپریم کورټ څخه غواړي چې که د دوی په وینا هغه د عثمان کاکړ د وژنې په اړه پلټنې کول غواړي نو د یو قاضي فایزي صاحب په مشرۍ دي ورته جرګه جوړ کړي. د دوی په وینا د بل کمیشن پریکړه به دوی ته د منلو وړ نه وي. دا لا وروسته دا چې پښتونخوا ملي پارټي د بلوچستان او د ملک په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د عثمان کاکړ د وژنې پر ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
پختونخوا ملی عوامی ګوند د پخوانی صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د مړینې په غبرګون کې د جولای په 14 په کراچي کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې د ګوند په ګڼ شمیر کې پلویانو ګډون وکړو. د کراچي پریس کلب مخې ته را جوړ شوی احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پختونخوا ملی عوامی ګوند د سن صوبي مشر نذیر جان خان ویلي چې حکومت یې د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا په مشرۍ عدالتي کمیشن جوړ کړی. موږ د بل چا په مشرۍ کی جوړ عدالتی کمیشن نه منو.
نن دا احتجاج زموږ د مرکزی پارټۍ د خوا د شهید عثمان خان کاکړ په حواله د دغه بېمانه قتل د دې نه صرف داش مذمت کو بلکې زموږ دا مطالبه ده که دلته که څوک تحقیقات کوي نو د سپریم کورټ جج د قاضي حفاظ عیسا دغه په سربراهی کې د جوډیشل کمیشن جوړ شي او تحقیقات دیو کې که دلته د خلکو کې دا همت جرأت نه نو موږ بیا د اقوام متحده نه ده وینا دا مطالبه کوو چې هغه د دې قتل د شهید عثمان خان د بهمانه قتل د دې یو تحقیقاتي دغه جوړ کې او تحقیقات
دغه احتجاجي مظاهره تابع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن جنرال سکتر صابرین خان ویلی چې عثمان خان کاکړ ته د پښتون قوم د غک پورته کولو سزا ورکړل شوې ده.
عثمان خان دلته د پښتون قوم اتحاد متحد کده غوښته دا وی وای سملی غوښته عمل کې جمهوریت پمل کې د پارلیمنت بالا دستی غوښته د جمهوریت قیام غوښه او دلته د آئین او د قانون حکمرانی غوښته د محکوم قومونو حقوقی غوښته د دغه په پاداش کې عثمان خان ډیر په بدردی سره قتل شوی دی. موږ د هغه چې څومره مذمت کو کم دی البته د تر څو پورې موږ ته انصاف نه ملاو شوی زموږ د احتجاجي مظاهره بجاري.
لدی وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د عثمان خان کاکړ د مړینې په ضد بلوچستان او پټول هیواد کې احتجاجي جلسو اعلان کړی وو چې د کراچۍ دا احتجاجي مظاهره د هغې سلسلې برخه وه. تر دې مخکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کلا سیف الله او نورو سیمو کې هم احتجاجي جلسې کړي وې. عثمان خان کاکړ چې د جون په 18 د کوټې په شاباس ټاون کې د کور څخه د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی او بیا د ښه علاج لپاره په ایر امبولنس کې د کراچۍ اغا خان روغتون ته استولې وو، خو د جون په 20 عثمان خان کاکړ د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساور کړی وه. او بیا د نوموړي کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي وو چې په عثمان خان کاکړ برید شوی او د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا او یا د ملګرو ملتونو د سار لاندې عدالتي کمیشن دی پلټنې وکړي. په دې اړه بیا د بلوچستان حکومت په وړاندې ویلي وو چې د عثمان خان کاکړ مړینه طبیعي وه، خو حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د هر ډول تحقیقاتو لپاره تیار دي. او بیا د بلوچستان های کورټ د عثمان خان کاکړ د مړینې د پلټنو لپاره دوه کسیزه عدالتي کمیشن هم جوړ کړي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه کمیشن رد کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
مشال ریډیو ته ورځ است. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د نړیوال کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې پروسې کې د پاکستان پر رول خبرې کړې دي. عمران خان د جولای پر 14 په تاشکند کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د روانو حالاتو لپاره پاکستان تورنول نامناسب دي. نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو تورونو په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن نه غواړي، ځکه چې د پوینا هغه هیواد حالات پر پاکستان اثر پرې باسي. عمران خان وویل چې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی په مئی کې له یوې جرمن مجلې سره په مرکه کې پاکستان په مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. دا چې شنن کې د عمران خان دې بیان ته څنګه ګوري، ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پر راوستو کې پاکستان تر هر چا زیات کوششونه کړي دي. عمران خان د جولای په 14 د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د سیمه ایز اتصال او موکو په نوم په نړیوال کانفرنس کې د وینا پر وخت د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستو څرګندونو په جواب کې ویل چې په افغانستان کې له ناکرارۍ تر ټولو زیات پاکستان متاثره شوی دی.
ولسمشر غنی زدا ویل غواړم چې په افغانستان کې لشکړی نبات تر ټولو زیات متاثر هیواد پاکستان وی. دغه شخړی په نتیجه کې په پاکستان کې تر 20,000 کسان مړ شول. شخړه د یاتې دلبا هغه اخیری کار وی چې پاکستان به غواړي. زه په یقین سره وایم چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې هیڅ کوم هیواد تر پاکستان زیات کوششونه نه دي کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جولای په 14 غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې له پاکستان او نورو هیوادونو نه وسلوال افغانستان ته داخل شوي دي.
استخباراتي معلومات ښایي چې 13 لزره نه زیات جهادي وسلوال له پاکستان او نورو هیوادونو څخه افغانستان ته داخل شوي دي چې ورته د خپلو ملګرو نړیوالو ترهګرو تنظیمونو ملاتړ هم ترلاسه دی. باوري نړیوال سارونکي په دې متفق دي چې هغوی یعنې طالبانو له ترهګرو تنظیمونو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي.
اشرف غنی زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه هیواد پوځي مشرانو په بیا بیا باور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د هیواد په ګټه نه ده، خو بیا هم طالبان د سولې جدي خبرو اترو ته په حاضرولو کې د خپل نفوذ استعمال نه کوي. پاکستان وایي چې پر طالبانو نفوذ لري خو تر کنټرول لاندې نه دي. اشرف غنی د مې په 14 له جرمن مجلې د شپیګل سره په مرکه کې په مستقیم ډول پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړو. اشرف غنی ویلي چې طالبانو ته په پاکستان کې لوجستیکی او مالی مرستې ملاویږي او برتیانه هم هغلته کیږي. نوموړي ویلیو چې طالبان هلته د کوټه شورا، میرامشاه شورا او پېښور شورا په نوم موجود دي، له هلته نه پریکړه کوي او د پاکستان له ریاست سره ژور تعلقات لري. د دغو سرګندونو په جواب کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان زاهد حفیظ چودري ویلیو چې دغه راز بې بنیاده بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازی ته نقصان رسوي. دا چې د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازی څومره ضروری ده، په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو اعجاز خټک ویل اوس تر هر وخت زیات ضرورت دی ته دی چې د باور فضا جوړوي او د سولې لپاره کوششونه وشي.
افغانستان دا تمه لرله لري همیشه راتلی چې پاکستان په طالبانو اثر شته دی او په کار دی چې هغه استعمال کړي چې اروغې خوراول. پاکستان همیشه هم پکې جواب ورکړی چې موږ پوره کوشش کړی دی او نو طالبان زموږ هر خبره نه من. دا چې لګي چې پاکستان افغانستان تعلق کې ټینشن بیا زیات شول، دا تمه وه چې دې سټیج کې که پاکستان افغانستان د تعلق کې لږ سمی راغلی دی او پاکستان یو کردار زیات یا کم کړی دی او روغه ضروري ده. نور تر دې دا بیانونه خبره ده، نو ما خیال دا ریپیټیشن دی یو کنټینیوس چې دواړه یو بل باندې مین وجه دا په یو بل باور نشته.
د دوانو خواله خوا د بیانونو سلسله ورسته لاغې نور هم تیزه شوه چې طالبانو د افغانستان په شمال کې یو شمیر لسوالې ونیولې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د جون په پای کې له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلیو چې د اسلام آباد شاوخوا سیمو کې د افغان طالبانو کورنۍ ژوند کوي او په هسپتالونو کې علاجونه هم کیږي. د شیخ رشید د بیان په ټولنیزو رسنو کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې شنونکي نجیب الله آزاد وایي چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر دا بیان د اسلام آباد د هغه موقف ضد دی چې وایي طالبان په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال نه کوي. د آزاد په خبره ځمکني حقایق د پاکستان د بیانونو ضد دي.
کله چې شیخ رشید دا خبرې وکړي، بیرته عمران خان په پارلمان کې تیره اونۍ دا وویل چې جی هم ته کو نکال نه سکتے، مطلب موږ دغه ما کورنۍ فیملیز نه شو استلې. نو یو سټیټ سره چې یو طرف یو ګروپ په دومره سخته جګړه او شخړه کې هغه مصروف وي او دغه فیملیز التوی دغه اساسي التوی دغه بزنسونه التوی او دلایل دا وي چې هم ته نکال نه سکتے. دا په دې معنی چې هغه تورنه چې په دې لګېدلې دي هغه واجد د افغان ګورنمنت تورنه نه دی، هغه پاکستان مخکنی او وسنی چارواکو هم منلې دي. لہذا زه فکر کوم چې پاکستان باید دا ومني چې هو دا طالبان دلته لیکن دوی به هڅه وکړي د خپل پالیسی او ستراتیژي کې بدلون راوستلو، لیکن کله دې څخه انکار کوي چې په مونږ چلګیدلی تورونه ناسم تورونه دي، دلته بیا بیرته بې اعتمادي زیاتېږي.
په ان حال کې د افغان ولسمشر دفتر ارګ د جولای په 14 په ټویټر په بیان کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تاشکند کانفرنس په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په تاشکند کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ادارې له پریکړې سره سم له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړې زور نیولې دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، خو افغان حکومت وایي چې د طالبانو خلاف مقاومت یې جاري دی. ولسمشر جو بایدن د روان کال په اپریل کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اول د سپتمبر 11 نیټه ټاکلې وه، خو په جولای میاشت کې په یو بل اعلان کې نوموړي وویل چې له افغانستان نه د پوځیانو ویستل به د اګست په پای کې سر ته ورسوي. د 2000 کال په فروری کې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د تړون له مخه که طالبان له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی راکم کړي، نو امریکایي سرتېري به له افغانستان نه وځي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي دي. خبرونه لنډیز تم پام راړو. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد ځای خلکو احتجاج کړی. د شمالي وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د جولای پر 14 په سوي احتجاج کې غوښتنه سوې چې حکومت دې په یاد سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او امن ته پر ځای کړي. د خبر پښتونخوا کابینې په افغانستان کې د زیات سوي تشدد د ممکن اثراتو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. د وزیرانو له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د جولای پر 14 سوي د غونډه کې د افغانستان د حالاتو پر خبر پښتونخوا د ممکن اثراتو جاج اخیستل سوی. د بخشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کار پر وخت د خبریالانو خوندیتوب باوري کړل سي. دا لغوه وروسته ده چې د روچز خبری ایجنسی یو هندي یکاس دانش صدیقي د جولای پر 14 د افغانستان په سرحدي سیمه سپین بولدکې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې وژل شوی و. په اروپا کې د زیات باران او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. جرمني تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد دی، چیرې چې لږ تر لږه 130 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمني ترڅنګ د بلجیم، هالینډ او لوکزمبرګ په ځینو برخو کې هم سیلابونو ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. او وروستۍ خبر د لوبو د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لومړۍ شل ورځې لوبه کې کوربا انګلینډ ته په 1-0 منډو ماتې ورکړه. د دې لوبډلو ترمنځ به دویمه لوبه سبا او درېمه د جولای پر 14 ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو، او سم تاسو ته مشال ریډیو 2019 خبرونه وړاندې کوو. لومړی خبرونه د مشال ریډیو 19 خبرونه د تورتمون نمیږي. د دې خبرونه کوربا احمد شاه اعظمی دی. له هغه وروسته به بل خبرونه سازونه زنجیرونه اوري چې شاهین بنرای به وړاندې کوي. د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي، خو لومړی پکې تورتمون اورو چې کوربا احمد شاه اعظمی دی.
تمونا
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو توانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روشت کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوریدي. په پاکستان کې ملیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روزد کسانو شمیر ته پکتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې ملیونونه کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي، خو په نشو د روزد کسانو شمیر ته پکتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پرتونخوا کې د ډرګ ایڈوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړنې سره سم په پاکستان کې په نشو د روزدو کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې سباندي 18,000 کسان په نشو بوختي، خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر تر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روزد کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړي وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو ان او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغه مطابق سره يم کوم چې یو ان او ڈی سی سره زه الډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیر زیاته تیزی سره روانه ده، زمنګ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي، نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیاتره چې کوم ګورنمنټ دي، مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی، لکه زه د خپل سنټر والی سره خبر کوم په یوم میاش کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې، داسې کنور سنټر ته ګورنه سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روزد کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول، نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي، خو د نورو خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک شاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړې له دوی سره څه باندې 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو، خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي، خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي.
نو هغه خو اول په خپل هم نشه، یعنی نو موږ هغه د بل نه ورکو چې تاسو راشي تاسو خپل علاج وکړي. یو خبره چې ما خبره ده چې دا یو مشکلات هم منکر راغلي
نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملین لپاره تللی وو، خو تر څو میاشتنۍ درملنې وروسته یې همال ته کار پیل کړ. نوموړی په دې اړه وایي
دا دیو چې څنګه لا درنه شته چې دا بالکل زمو کومل تي کوم او دا غي نه پاتې بیا کم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو بس هغه دې سخه دې دې ما ته خامل خامل لګول او په تنها باندې بس اوس لګیا مو بس یو څه ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه بچو ته باندې ولې زمو دې لري دې کنه او نو بس اوس پیم دل دې ورځې دل پیم دل دې زو د دې لو کارم کوم د دې بمبو دې او ګوره بمبیون دې دې کوم جنریټر هم کوم شابه مولا چلو ما چې مال سمخه راځي ان شاء الله امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پیښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روزد کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روزد کسانو د درملنې او بیا بحالي مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملین سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری تنظیم هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره متعلق کلو نو په دې باندې موږ زمو دي خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي، هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چور کوي، یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان له سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول نو ندی د پاره مول د اداره خلاص کړله چې دا ټیم 2500 کسان پکې موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه د ایران غم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپلولي زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کورونا وایرس څه مسله ده. نو زموږ سره د پاکستان مریضان دی ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15000 روپۍ ورڅخه اخلي. خو د ده په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ کوم، د دې لپاره ډېر ضروری دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټه به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج ورکو دا په دې باندې کېږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډبه دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچیر موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دی، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل سوي، موږ دا کور سره چې دې موږ توې موږ ورسو جنرای ولو د لیز ځنځیران جن خلاص کو علاج پوکو د د کله بل فشار کښته سی کله بدن ډیر شدید درد کوي. یعنی قسم قسم نه جوړی دی. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي بلې زموږ خپل اکسیجن او ارس سامان د لیور ته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ کې دماغ ته تاوان رسیدلی هغه د درو میشه تر شپږ میشت کړي چې سایکټرست پوری دی چې هغه څوره ګولې ورلي چې دای کابوسی نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې د صرف د وی میشت پر راځي او بس ولات خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي چې یو ډرک فری ملکند یا له نشو څخه پاک ملکند دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمې ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړې توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس دې دا نه ویني د ملکند را انټر شو بلکې د پورا صبح تا نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې هغه په دې ځای طرف ته راکېدل او دلیل دا جوړ کوم چې د دې سره سره ډېر ځړ ورشه یو شی بل څه غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل به خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې لري مخنیوي په کار دی او بل کم نشه چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته چې مختلف ورس ډېر پته دی.
سپینګول زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بلخه په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1450 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونا کم چې په دې کې دا غو نوجوانان خپل لیار او مشران نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبره پیدا دروازه ته کوو راغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل پیشنټ راکړئ دا دوه علاج مو وغیرہ کو او دې ژوند تر څو پاتې شي. مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن علاج معالجہ کول دوڑوں کا پڑے منچ کی تیسن میسن مسلے دار سے تنظیم پہ دی.
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکند ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و. نو د پولیس افسر په مشوره دې کار ته وجه ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سواد کې یو ډی آی جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کوم کم چې د لاوارس زناوري دوی چې په مازور شو ما بده ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د لاوارس زناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه هغه ایک د خدای پاک مخلوق دی. کوم خلک چې نشي کې په دې نالو کې پراته وي په کندو کې پراته وي
دې خلکو ته نوې ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوی چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا تو کلون څخه نیولې بیا تر اویا کلونو پورې دي. د هغه په وینا دم ګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نومونه درج کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د درملنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک وي چې هغه نشو فزیکل نقصان وته هغه ته رسولی. نو کوم خلک چې فزیکل خرابي هغه څلور میاشتې چې دی د هغو دپاره ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه به دلته تاسو سره لابي.
په نشو ضرورت کسانو درملین مرکزونو کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستون سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي:
زمون د دې نوې ژوند ادارې د وچینا د میاشتې 100 کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشي توکو روکتان کیږي. کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې 100 کروڑ روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې اغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته و چې زما عزت په کې نه، زما بچو ته په کې خطرې، زما سر ته په کې خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډېر شي وې، خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک خښوې دي او وطن دې خپل روزګار کوي، خو د حکومت تر طرفه تر دې دمه موږ سخت قسمت پاملرنه نه ده کړی. شي حکومت دې موږ سپورټ کړي، زمونږ نه دا وطن پاک وړي، مال دې وسایل نه.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسی خیر شګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وای چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي.
زموږ بعضې سنټر داسې چې سل کسان ته یو خراب داسې چې ډېر خراب داسې چې شل داسې درې میاشتې سوفیو نیو میاشت پاتې کېږي، خو اتمان نه راځي درې میاشتې. دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ د پولیسو دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ وغیرہ چې کوم یاره دی موږ دغه څه بهاله مرکز بوجو علاج دوايان خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږدو کسانو آبادی پر تله ډیر کم غني. دا غوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نوري زیات کړي. د دې اونۍ تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپوه سره مرکه واوري چې لکلون راهیسې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ. د نو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. تورتمونه خبرونه مو اوریده چې احمد شاه اعظمي جوړ کړی و. اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو بلې خبرونې ته راګرځوم چې سازونه ځنځیرونه نومیږي. د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي جوړونکی شاهین بنیرای دی. نو دا هم تاسو او دا هم سازونه ځنځیرونه چې دا ځل پکې د سندرغاړي کمال مسعود د ژوند او موسیقي په اړه خبرې شوی دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي کمال محسود په ژوند او سیمه کې د امن او قراري لپاره د هغه په هلو ځلو خبرې کوو. کمال مسعود د وزیرستان هغه سندرغاړی وو چې د خپل خاورې ولسی سندرې راواخستې، دا غي سره د خپل आवाज خواږه او ځای کړل او نه دا چې دغه سندرو خواږې په خپل اولس ومنل، بلکې د نورو ژبو ویونکو هم خوښې کړې. د وزیرستان د کلتور د چارو یو پو گوهر وزیر وایي چې سندرغاړي نور هم وو، خو د کمال محسود انداز ډیر ځانګړی وو، او بل هغه دا کار په شعوري توګه کولو او غوښتلې چې د دې ولسی سندرو په شکل کې د خپل خاورې او اولس کلتوري اساسا خوندي کړي.
د دینه وړاندې هم وزیرستان کې سندرغاړي وو، شبس خان چې کوم وو، هغوی به په علاقائی لهجه کې سندرې ویلې، د علاقائی د ودونو سندرې. علاقائی لهجه چې کوم ده، وزیرۍ لهجه، هغه یې ډېره ژوندۍ ساتلې وه. کورنۍ جنګونو د وخت سندرې وې، چپې وې، هغه کسرونه وو، هغه به یې ویل. خو وروستو بیا چې کله کمال مسعود دغه میدان ته راغی، هغه خو بیا تعلیم یافته کس وو، بل یو فکر وو ورسره، یو کمی مترکی فکر یې هم لرلو. نو وړومبی خو مونږ کمال مسعود په دې نوم اورېدو چې دغه خو لکه علاقائی لهجه کې سندرې وایي، کمې سندرې چې مونږ په ودونو کې د زنانو نه اورېدلې وې هغه به مو اورېدلې. خو وروستو بیا پته راته ولګېده چې دې دغه کار په شعوري توګه کوي. نو په دې دغه کې هغوی ډېر زیات مینوال لرل په ګرد وزیرستان کې چې کمال سوپو ژوندې وو. نو هغه ډېر زیات دغه مشهور وو، ډېر زیات داسې کور به وي چې د کمال مسعود کې سټې هغه کور کې نه وي.
گوہر وزیر زیاتوی چې کمال محسود نه یوازې ولسی یا اتنیزې سندرې ویلې، بلکې چې کلا د جنرل ضیا واکمنی وا او په افغانستان کې جنگ روانو، نو هغه د خپل هنر په وسیله ولس د جنگ جګړو په ځای د وطن د آبادی او سولې لور ته راوبل، او د جمهوریت او جرګو پلوی وو. دغه شان هغه د FCR د تور قانون پر ضد د هر سولېز تحریک یو تکړه او بیدار غړی پاتې شوی دی.
دلته کم په قبایلی سیمو کې لکه کم داسې تحریکونه راپورته شوي وو د پولیټیکل پر ضد، یا دلته د افغان وار چې کم دغه کېدو، دلته یې د لهر خورېدو، بیا دلته مشران راپورته شوي وو باقاعده، هغې خلکو ته وویل چې د دې جنگ برخه چې جوړ نه شي. وزیرستان کې بېخي داسې سندرغاړي نشته چې هغوی ته دغه فن په میراث کې پاتې شوي وي. چې څومره سندرغاړي دي، بیا کمال مسعود چې کوم وو، هغوی په خپل د یوې تعلیم یافته کورنۍ سره تعلق لرلو. د دوی کورنۍ اس مثال د دنه وړاندې د فن، موسیقۍ او د شاعرۍ د دې شیونو سره مینه نه وه. خو کمال مسعود دغه شوقي فنکار وو، شوق یې کولو. وروستو بیا هغه شوق په دغه بدل شو، ځکه چې هغه د خلکو ډېره مینه ورکړه څومره چې دې تشویق کولو. نو دې بیا میدان ته راووتو. دا غرونه غرونه افغانستان دی. دغه سندره وړومبی کمال مسعود ویلې وه چې دا تیشه تیشه وزیرستان دی. بیا حیات کردیسی هغه 2009 کال کې ماته پخپل په هلمند کې ویلي وو، ویلي چې دا ما دلته په دغه باندې بداله کړه، دا غرونه غرونه افغانستان دی.
په پیښور کې د کلتوري چارو یو بل پو او خبریال شیرالم شینواری وایي چې کله قبایلی سیمې د وسلوالو ډلو د هلو ځلو مرکز او پوځي عملیاتو هدف وګرځېدې، نو د سیمې لیکوالان، شاعران او هنرمندان هم د ژوندي پاتې کېدو د چیلنج سره مخ شو، او دې ته اړ شو چې یا خو د فن او هنر لاره پرېږدي او یا نورو سیمو ته کډه وکړي. په دې کې یو کمال محسود هم وو چې سره د خپلې کورنۍ پینډې ته پکړه لاړ، او بیا هلتا په خپل فلیټ کې د اور لګیدو لکبله په پوره اسرار توګه مړ شو.
څه کسانو بالکل د روزګار په خاوه کار پر خاوه استار نه کوي، پاغي کسانو کې یا پاغي بدقسمت کسانو کې وایي چې یو کومد مسعود سیو چې ځانګړنې چې زندګي و او بیر یو خوږ आवाज او خپل فن او ژوند سره مینه کوونکې انسان، او هغه هم په دغه حالت کې دا هغه کبایلو د غرونو نخکته پنده په لور راغلو. او دغه سیستم چې تاسو یې او زه کې ژوند کوو، دې په پرتران تاسو کې لري په پلیټ وو، او دا یې د پښتو هغه مر خدیر زیات پلیټ زیان وو. او دې دغه سیستم کارانو یا ټیکټاب د پاره چې کوم خپل ټول ژوندۍ فن د پاره وکړ کې او هغه خپل دغه لوی فني سمندر کې خپل حصہ واچي، مو کومه مسوسه بالکل
یو نوی ځانګړی انداز و او بل کوشش یې دا کولو چې هغه کومه لهجه او کوم ټایل و د سندرې نو هغه بنیادي طور سره دی داسې و چې هغه هر کړته راښکونکی و لږ اردو دانو خلکو دپاره هم داسې یو ښکلې غونډه کې اواز و چې کمال مسعود په دې کې خپل کمال ته رسېدلی و چې هغه به د پښتو سندرې داسې ویلي چې اردو ویونکو زړه ته به هم پرېوتې.
شیرالم شینواری نور وایي چې موسیقي یا سندرې ویل د کمال محسود پیشه نه وه بلکې شوق یې و او هغه پوهېده چې د دغه لارې د خپلې سیمې د پرمختیا او سوکالۍ لپاره کار کولی شي. نوموړی وایي محسود د خپل هنر په زور په دغه سیمه کې ډیره رڼا خوره کړې وه او ډیرو سندرغاړو ترې الهام اخیسته.
څو خاندانونو کې یا په څو ځایونو کې داسې خلک وو چې هغې د پلان نیکه یا مخکې نه را روانه څو داسې سلسله به وه په هغې کې خیر لاله هم شامل دی په هغې کې بغیر هم استاد چې رباب ډېر لوی استاد و دغه کورنۍ په کې هم شامله ده نو دا زیاتره په افریدو کې او په دې اورغزو کې راغلي داسې وو او دغه روایت دومره زیات خور ور په ټولو قبایلو کې نشته په حکومتي سطح باندې خو داسې هېڅ قسم کوشش نه دی شوی چا چې په خپله خپله باندې په خپله ځاني توګه باندې کوشش کړی نو هغه شته دی او نور تاسو ته پته چې حالات بیا زمونږ د سعود د ټولې صوبې د ټولې پښتونخوا د لر او بر نو په هغه تیرو کې ډېرې خبرې ورکې شوې او ډېرو خلکو نه پاتې شوې او ډېرو خلکو پرېښودې یا بل چاته لاړل یا بل کسب اختیار کړ نو زمونږ د فن د محسوس کېدلو سلسله انتهایي کمزورې او ډېر زیات پرشن کوم ته چې سړی وپوهېږي.
د کمال محسود ځنې سندرې د اردو د سازونو سره ویلې شوې دي او د پاکستان د نورو صوبو خلکو پکې هم د پښتنو د کلتور، تاریخ او ټولنې ننداره کړې ده. کارپو گوهر وزیر وایي چې جنگونو خو هسې هم د سیمې کلتور او هنرمندانو ته زیان رسولې دي او ډېرې سندرې ورکې شوې دي خو باید د کمال محسود او نورو سندرغاړو د سندرو خوندي کولو لپاره په حکومتي او لسی کچا کار وشي.
مخکې سه مودا خو بیا دلته په سندرو باندې پابندي ولګېدا نو هغه کې دغه ډېر شیونه ورک شول اوس هغه کیسه چې کلچر هم ختم شوی دی بېخي ډېر په بازارونو کې مثال دغه نشته هغه مارکیټونه هغه د ټیپریکاټ کلچر نو زه دا وایم چې که د سندرې دغه محفوظ ونه شي ساتلې نو هغه به هم د مینځه لاړې شي. دلته اوس دا بنو چې کوم دی په دې کې سو میوزک سنټرونه وو هغې کې ډېرې تاریخي سندرغاړي وو خو هغه هم اوس دلته بنو کې یو میوزک سنټر هم نه دی پته. البته زه خبر شوی یم چې دلته کوم هغه ګلدراز میوزک سنټر وو هغه بچی اوس هغه کیسټې دپاره بل چېرته دکان نیولې دی او هغه شی یې مخفوظ کړی دی مثال او نور هغه دغه لاړې په دې کې مثال اوازونه هم زمونږ نه ورک شول زمونږ نه سندرې هم ورکې شوې.
اوریدونکو دا وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع دی وی بل خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
دخلو یار کی غم جن بنا دا من مانلا زڑگی من مانلا مول کٹو کے مسخرے دی مول کٹو کے مسخرے دی میں نہ مانلا زڑگی میں نہ مانلا مول کٹو کے مسخرے دی بچوری میں لے بوئے کتا میں نہ مانلا خدا میں نہ مانلا مول کٹو کے مسخرے دی
وزد میدان خڑا پڑا و وطن دا میں نہ مانلا جڑگی میں نہ مانلا مغل کٹو کے مسرے دی مغل کٹو کے مسرے دی دکھ جب چلیو یار اتنی غم دن بنا دا میں نہ مانلا جڑگی میں نہ مانلا مغل کٹو کے مسرے دی مغل کٹو کے مسرے دی جڑگی میں نہ ماننا مغل کٹو کے مسرے دی نہ ویر نہ گوشتل میں دے دبے نہ سمندی نہ دام نہ مانلا جڑگی میں نہ ماننا مغل کٹو کے مسرے دی مغل کٹو کے مسرے